د زیاتمنه فاروق صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19:25 او 15:25 متره لنډو څپو خپلې خبرونې پیلوي. په دې یو ساعته خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. یو سلو 55 تن افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. په دې اړه نور تفصیل وړاندې په خپرونه کې راځي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام دا څرګندونې د فبروري په 24 امریکا غاک راډیو ته وکړې. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري تر 28 له اسلام آباد او راولپنډۍ ووځي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دېره دي هغه کسان دي چې په امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ د قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي وو چې که امریکا د دې افغانانو د بیا میشتیدنې بهیر ونه مني، قضیې رد کړي یا دا پروسه وځنډېږي، نو پاکستان به هغوی غیر قانوني وګڼي او بیرته به یې افغانستان ته ستنه کړي. اسحاق ډار دا څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي ټلویزیون سره د فبروري په 22 په یوه مرکه کې کړې وې. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به یې د سړې جګړې له پای ته رسېدو راهیسې د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کایر سټارمر د فبروري په 25 پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2020 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. اروپایي هیوادونو له 2020 کال راهیسې پر اوکراین د روسیې تر یرغل وروسته خپلې دفاعي بودیجې زیاتې کړې او ګڼو مشرانو یې ټینګار کړی چې دا زیاتونه باید د مسکو د پوځي ګواښونو د مخنیوي لپاره دوام وکړي. سټارمر به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې لپاره سبا واشنګټن ته ولاړ شي. دواړه مشران به د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو خبرې وکړي. ښاغلی ټرمپ چې تلې پر اروپایي هیوادونو نیوکه کړې چې خپل دفاعي امنیت لپاره کافي بودیجه نه لګوي ویلي امریکا به اوکراین ته 16 ځواکونه ونه لیږي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه چې اوکراین د روسیې د پراخ یرغل له کبله د نظامي واکمنۍ تر سیوري لاندې دی. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي به انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلی دی چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. پوتین ادعا کړې چې د زلنسکي د ولسمشرۍ دوره باید د 2024 کال د مې میاشتې په پای کې ختمه شوې وای. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیونز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالي چې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلون کې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې لوړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله من دی. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی ویلي دي چې لوبډله د هر ډول ننګونې مقابلې ته چمتو ده. انګلستان به چې خپل لومړۍ لوبه یې استرالیا ته بایللې ده، هم د افغانستان پر وړاندې د بریا لپاره پوره هڅه وکړي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې درنو اوریاو د افغانستان په څو ولایتونو کې درنه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. اینداری د لوشتې شمسیانې دا برکې یو دانه مله تقرینه شول.
که څه هم د بیګم رادیو خبرونو ته اجازه ورکړل شوې، خو د دې رادیو دوه تنه کارکونکي لا هم نه دي خوشي شوي.
د بیګم رادیو ځینې کارکونکي هم طالبانو لوري ونیول شول، او چې دا پخپله د خبریالانو په منځ کې را ډیره زیات اندېښنې را پارولې.
په جرمني کې ډیره افغان کډوال اندېښمن دي چې د دې هیواد له انتخاباتو وروسته به حکومت له بهرنیو کډوالو سره څه ډول چلند وکړي.
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجرو ته پیدا شوی، د هغه دا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کېږي د مهاجرو په مورد باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو، او په دوهم نیمایي کې به د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ واورئ.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
ورسته سخت ورښتونو او سیلابونو د افغانستان په یو شمیر ولایتونو لکه په فراه، کندهار، هلمند او بادغیس کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولې دي. تر ټولو ډیره مرګ ژوبله په فراه کې اوښتې چې یوازې په پښتوکو ولسوالۍ کې 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي د مړو شمیر له 23 اوښتې او یو شمیر کسان ورک دي. د همدې ولایت په بکوا ولسوالۍ کې هم د طالبانو سیمه ییزو چارواکو د ګلې او طوفان له کبله د یو تن مړینه او د ښځو او ماشومانو په ګډون د شلو نورو ټپي کې دلته تایید کړي دي. په کندهار کې هم ورښتونه او له کبله راوتلي سیلابونه په جلا پیښو کې د لږ تر لږه اوو تنو د مړینې سبب شوي. همداراز د هلمند ولایت په مرکز لشکرګا او په ګرشک، سنګین، موساکلا او نوزاد او باباجي ولسوالیو کې سیلابونو شپږ کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي وژلي او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د بادغیس او نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ویلي چې سیلابونو درانه زیانونه اړولي دي. د موضوع په اړه نور تفصیل د اجمل اند په راپور کې واورئ.
تر ټولو ډیر بشري تلفات په فراه ولایت کې خلکو ته اوښتي. دلته د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د سې شنبې په ورځ وویل د دې ولایت په پښتکو ولسوالۍ کې د سیلاب له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون 21 کسان مړه او 15 نور ټپیان شوي دي. د یاد ولایت د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي اداره وایي یاد کسان د دریو کورنیو غړي دي چې د تفریح په موخه غره ته تللي وو. خو په سیمه کې ځینو نورو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو شمېر له 23 تنو اوښتی دی او ځینې کسان ورک دي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو ویل چې له توند باد او ځینو سیمو کې له ګلې سره ملو ورښتونو او سیلابونو د فراه په ګڼو نورو سیمو کې هم خلکو ته درانه زیانونه اړولي. د فراه رود ولسوالۍ اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
د یرات کندهار پر لویه لاره باندې دا پرته سیمه چې ده فراه رود په نامه، یعنی دلته دومره زیان واړوي خلکو ته چې تر حده پاسه زیان واړوي. یعنی خپل مې اندارې د لوشتې شمسیانې دا برق کې یو دانې مړه تفرینه شو له ګرده یې رسنګه ماتې کړل.
د طالبانو تر واک لاندې باختر خبري اژانس د فراه د بکوا ولسوالۍ د ځایي چارواکو له قوله په دې ولسوالۍ کې هم د سخت باران، ګلې او طوفان له کبله لږ تر لږه د 40 کسانو د ټپي کېدو، یو تن د مړینې او سلګونو کورونو د ویجاړېدو خبر ورکړي. دا نور رحمان په نوم د فراه یو بل اوسیدونکي ازادي راډیو ته ویره وښودله چې د مرګ ژوبلې شمېره ښایي تر دې لوړه وي. د کندهار په ولایت کې بیا د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي د ادارې چارواکو د کندهار ښار په پنځمه ناحیه کې د سه شنبې په ورځ د ناڅاپي سیلاب راوتلو له کبله د درې نجونو مړینه تایید کړې. همدې ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په کندهار کې د یوې بلې کوچنۍ ماشومې سیلوړی جسد موندل شوی او د کندهار په اومه ناحیه کې بیا چارواکو د یو کور د چت د نړېدو په پیښه کې د څلور تنو مړینه تایید کړې چې پکې ماشومان هم شامل دي. د کندهار یو اوسیدونکي ازادۍ راډیو ته وویل
کندهار ولایت په اومه ناحیه کې پر یو کور دوې خونې سر پر سر جوړې کړې وې چې پر درو زنانه او یو ماشوم راچپت شوي دي، ټول شهیدان شوي دي.
د کندهار چارواکو بیا ویلي چې په کور کې په وژل شوو څلورو تنو کې دوه هلکان، یوه ماشومه نجلۍ او یوه میرمن شامل دي. د کندهار په مرکز سربیره په معروف او ځینو نورو ولسوالیو کې هم سختو بارانونو له کبله سیلابونه راغلي چې د ځایي اوسیدونکو په وینا زیانونه یې اړولي. په هلمند کې هم سخت بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی. د سنګین ولسوالۍ یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل
سنګین ولسوالۍ د شهزادې په علاقه کې یو خونه رانړېدلې وه، ماشومان یې په شهادت رسولي دي.
د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ اوسیدونکو هم آزادۍ راډیو ته ویلي چې دغلته سیلابونو خلکو ته زیانونه اړولي او د تګ راتګ لارې بندې کړي. د بادغیس ولایتي اوسیدونکي بیا وویل چې په دې ولایت کې هم سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې مالي زیانونه اړولي.
دغه چې دی دا بادغیس کې زموږ بل کلی دی، نوسیل راغلی دا زه خپله یم، اوبو کې ولاړ یم، سره د اوبو داسې ډک سوی دی، نو ډېر ناپېښه نن سیلونه راغلي دي.
کلیبی خو د افغانستان په تودو سیمو کې خلک د سختو بارانونو او سیلابونو له کبله زیانمن شوي. په سړو ولایتونو کې د سختو واورو ورېدو له امله د لارو د بندېدو او خلکو ته د نورو ستونزو د پېښېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي. په دې لړ کې د سختې واورې ورښت د سې شنبې په ورځ د سالنګ لویه لاره چې کابل د افغانستان له شمالي ولایتونو سره وصلوي تړلې وه.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
آزادي رادیو څلور وی ساعته.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا AJSO وای کڅ هم بیگم رادیو خپل خبرونه بیا پیل کړی دي، خو د دې رادیو دوه نیول شوی کارکونکي له هم د طالبانو په بند کې دي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دغو کارکونکو د خوشی کېدو په اړه خبر شوي خبرونه ناسم دي. په عین حال کې یو شمېر خبريالان په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو کاري وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان یا AJSO د بیگم رادیو د دوه کارکونکو د ژر خوشی کېدو غوښتنه کړې. دغه سازمان نن سه شنبه د فبروري 15مه په یو اعلامیه کې ویلي چې څوم د بیگم رادیو خبرونې له سره پیل شوي، خو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار آزادی رادیو ته وویل
هرچند مسؤولانه
که څه هم مسؤلینو ژمنه کړې وه چې د بیگم رادیو کارکونکي به خوشی کړي، او په دې اړه موږ د بیگم رادیو د یو مدیر سره هم خبرې کړې وې او دا یې تایید کړې وه، خو له بده مرغه اړوند مسؤلینو په خپله ژمنه وفا ونه کړه او دواړه کارکونکي لا هم په بند کې دي. موږ تمه لرو چې د بیگم رادیو کارکونکي ژر تر ژره له بنده خوشی
شي.
که څوم د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ دغه سازمان دوه ورځې وړاندې د فبروري په 23مه د بیگم راډیو د خبرونو د بیا پایل او د دغه راډیو د دوو کارکونکو د خوشکېدو خبر ورکړی، خو تازه یې په خپل اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي کارکونکي لا هم د طالبانو په بند کې دي. دغه سازمان دغه راز په افغانستان کې د رسنیو او بیان پر ازادۍ ټینګار کړی. د بیگم راډیو د دغه دوه کارکونکو د نیولو په اړه د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان خبیب غفران او د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له دې وړاندې د فبروري په 22مه اعلان کړی و چې بیگم راډیو ته یو وار بیا د فعالیت اجازه ورکړي. د دغه راډیو دفتر د رواني فبروري په لومړیو کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د کارکونکو لولوري تړل شوی و. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت هغه مهال ویلي و چې بیگم راډیو پر لپسې تیروتنې کولې او دا چې په بهر کې د یو ټلویزیون لپاره مواد برابرول، د دوی نشراتي پالیسي نقض کوله او د کار له جوازې نه سمه ګټه اخیستنه کوله. ویل شوی و چې طالبانو د دې راډیو دوه کارکونکو هم چې هویت یې نو معلوم نیولي. په همدې حال کې یو شمېر افغان خبريالان وایي چې په رسنیو فشار او د دوی په وړاندې ګواښونه هغه څه دي چې اوس مهال په افغانستان کې د خبريالۍ کار سخت کړی او په کیفیت هم منفي اغیز کړی. په تبعید کې یو افغان خبريال ظاهر بهان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې افغانستان کې د بیگم راډیو د طالبانو لوري فعالیتونه ودرول سول، او د دې ترڅنګ نوموړی راډیو ځینې کارکونکي هم طالبانو لوري ونیول سول او چې د پخپله د خبریالانو په منځ کې خورا ډېرې زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د خبریالانو غوښتنه د نړیوالې ټولنې دا ده چې خبریالانو ته پاملرنه وکړي.
په کابل کې یو بل افغان خبریال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د رسنیو تړل او بندېدل نه یوازې چې واټن او فاصله پیدا کوي د نړۍ او د افغانستان خلکو ته، همدارنګه زمونږ خبرنگاران هم مجبوره کیږي چې نور هیوادو ته لاړ سي او شاخه کارو ته یا هم هغه کارو ته مخه وکړي چې د دوی وړ نه دي.
د دغه راډیو د بندېدو او د کارکونکو د نیول کېدو په غبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما او د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ هم په دې اړه اندېښنه ښودلی او د بیګم راډیو د کارکونکو تر څنګ د ټولو هغه کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې د بیان د ازادۍ له حق نه په استفادې د طالبانو له لوري نیول شوي. بیګم راډیو د 2021 کال د مارچ په اتمه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ 15 میاشتې مخکې د ښځو د نړیوالې ورځې سره هم مهاله په کابل کې جوړه او پرانستل شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
راسره اوسې. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر عباس عراقچی سره وکتل. له دې کتنې وروسته دواړو په یو خبري غونډه کې برخه واخیسته. په دې خبري غونډه کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد تر فشار لاندې بیرته اټومي مذاکراتو ته نه ستنېږي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پرون په تهران کې له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په یو غړ خبري غونډه کې وویل څو چې پر ایران حد اکثر فشار وي، د دې هیواد او امریکا ترمنځ د اټومي پروګرام په اړه مستقیم مذاکرات نشي کېدای. سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ تهران ته ورسید. سوله عراقچی او د ایران له نورو لوړپوړو چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سیمه ییزو بدلونونو او د 2015 میلادي کال د اتمی تړون په اړه خبرې وکړې چې ایران هغه مهال د نړۍ له لویو قدرتونو سره لاسلیک کړی و. عراقچی وویل د اټومي مذاکراتو په تړاو د ایران دریز روښانه دی. د ده په وینا ایران د فشار ګواښ او بندیزونو لاندې مذاکرات نه کوي. د فرانسې خبری اژانس د ریپورت له مخې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې دي چې واشنګټن پر تهران نوي بندیزونه اعلان کړل. دا بندیزونه وروسته له هغې ولګېدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې د ایران په وړاندې د تر ټولو زیات فشار تګلاره بیرته فعاله کړه. د ولسمشر ټرمپ په اداره کې د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مارکو روبیو په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي ایران چې اوس اټومي وسله نه لري په منځني ختیځ کې د ډیرو نارامیو تر شا لاس لري، او په وینا یې امریکا به هیڅکله اجازه ورنه کړي چې ایران اټومي وسلو ته لاسرسی ومومي. د ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې چې د 2020 میلادي کال په پای کې ختمه شوه، واشنگټن له هغه مهم تړون څخه وو چې د ایران اټومي پروګرامې د بندیزونو د لرې کولو په بدل کې محدود کړی و. عراقچی همداراز وویل چې د سوریې په اړه د ایران او روسیې دریځونه ډېر نږدې دي. د ده په وینا ایران غواړي چې سوریه د خلکو د غوښتنې پر بنسټ د سولې، ثبات، ملي تمامیت، یووالي او پرمختګ شاهده وي. بلخوا سرګی لاوروف هم ویلي چې مسکو هڅه کوي ډاډ ترلاسه کړي چې وضعیت آرام شي او د سوریې خلکو او د سیمې هیوادونو ته کوم ګواښ متوجه نشي. په سوریه کې وروسته له هغې چې اسلام پالو یاغیانو د تیر ډسمبر میاشت کې د ایران او روسیې پخوانی متحد بشار الاسد له واک لرې کړ، دې دواړو هیوادونو چې د اسد رژیم ټینګ ملاتړ یې کوو په سوریه کې ستره ماتې تجربه کړه. دا بدلون د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له یوې لسیزې زیات دوام یې وکړ، د مسکو او تهران لپاره د درنې مالی او سیاسي پانګونې له لاسه ورکولو په معنا و.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. 155 تنه افغانان پرون په یو چارتر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرنو ویل چې د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتی ډول ځنډولی و چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له 15,000 ډیر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د دې پروګرامونو په اساس 3,000 افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې بلل شوی ډاډ ورکړل شوی چې جرمني ته به انتقالیږي. په عین حال کې له جرمني څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنې په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغې زیاتې شوې چې د افغانانو په ګډون بهرنیو کډوالو په خونړیو حملو لاس پورې کړ. په وروستي مورد کې یو 24 کلن افغان کډوال د سلواغي یا دلوې په 15مه لسګونه کسان تر موټر لاندې او ټپیان کړل چې دوه تنو یې وروسته په روغتون کې ساور کړه. اوس د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د مسیحي محافظه کار ائتلاف له بریا وروسته په دې هیواد کې د افغان کډوالو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې رامنځته شوې دي چې جرمني ته د لیږد په تمه دي. یو شمېر د افغانانو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل دوی هیله من دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. فیروزه عزیزي او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کاره ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ سو. په دغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هیله من دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې مېشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن به پوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مې است کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور ده چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استنو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه اتهامیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بیره چې اوس محدودیتونه پر کډوال باندې پالمان کې ولګول شي، په ځنګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسیږي یا پشیبونگ فربوت لری یا تحملی گی دلدونگ لری دلتا یا کسان چه مثلا تازه غاری آلمان تراشی دی قاچاقی لارونا یا مثلا اغا کسان چه دی دوی کی سونا پجریان کی دی یا کار پر ور روان دی در تاکنه پر در بحیر بانده منفی اغیز کولیشی او دا طبیعی دا.
بلخوازین افغانان چه پا گوانده هیوادونو پا زنگری جاول پاکستان کی جرمنی تا دلیگ دولو پتا مدی هم ویر لری چه دا کدوال پالیسی به د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزی ولري. له دې ډلې شګوفه ازادي راډیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې دغه پن مهاجر ته پیدا شوی د حق ادا چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خوب شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د پخوا په شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ویلتم زونټاک په ګډون جرمني رسنیو د راپورونو له مخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارتر الوتنې وځنډولې. خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکي ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه ترسره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 212 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو، د پاوز پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونه ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوې، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاو د کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د لاهور په قذافي لوبغالي کې د انګلستان د سیالي لوبډلې پر وړاندې لوبه کوي. د دواړو لوبډلو لپاره چې په دې سیالیو کې خپلې لومړۍ لوبې بایللې، د دې لوبې ګټل په دې جام کې د پاتې کېدو او بایللې د رخصتېدو په معنا دي. اجمل اند د موضوع نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. دا لوبه چې د پاکستان په لاهور کې کیږي د دواړو لوبډلو لپاره ډیره مهمه ګڼل کیږي، ځکه بایلونکي لوبډله به له دې سیالیو خدای پاماني کوي. افغانستان که څه هم لومړنۍ لوبه د سویلي افریقا په وړاندې د یو سلو او منډو په توپیر بایللې، خو لا هم د انګلستان په وړاندې د بریا هیله لري. افغان لوبډلې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کې انګلستان ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړې وه، او یو شمېر افغان لوبغاړي هیله مند دي چې هغه بریا به بیا تکرار کړي. په دې لوبه کې د افغانستان د لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی تر لوبې وړاندې په یوې خبري غونډې کې وویل چې د چمپیونز ټرافي سیالۍ سخت دي، ځکه د په وینا د نړۍ له اتو پیاوړو لوبډلو سره پکې مخ دي. هغه وویل موږ پوهیږو انګلستان د نړۍ له پیاوړو لوبډلو څخه ده، خو موږ د هر ډول ننګونې په وړاندې مقابلې ته چمتو یو. انګلستان هم د افغانستان په څیر په دې لوبو کې خپله لومړنۍ لوبه د آسترالیا په وړاندې د 5 په توپیر بایللې. کرکټ څارونکي وایي په دې لوبه کې به انګلستان هڅه وکړي چې افغان لوبډلې ته په ماتې ورکولو په دې سیالۍ کې پاتې شي، خو افغان لوبډله به بیا په دې هڅه کې وي چې خپلې تېروتنې اصلاح کړي او د انګلستان په وړاندې د 2023 میلادي کال د نړیوال جام بریا تکرار کړي. لوبه به د پاکستان په لاهور کې د قذافي لوبغالي کې ترسره شي، چیرې چې هوا یخه ده او د باران وړاندوینه نشته. ټاکل شوی چې لوبه د کابل په وخت سهار 9 پیل شي. په هر ګروپ کې هر لوبډله درې سیالۍ کوي. استرالیا او جنوبي افریقا چې وایي افغانستان او بل انګلستان ته ماتې ورکړي، خپله وایي یوه لوبه یې ګټلې او یوه د باران له کبله مساوي اعلان شوي، نو درې امتیازونه لري. که افغانستان انګلستان ته یا برعکس انګلستان افغانستان ته ماتې ورکړي، دوه امتیازونه به یې په برخه شي.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپریږي، خو له هغه مخکې واوری چې د افغان لوبډلې مشر روزونکي جاناتان ټراټ د افغان لوبغاړو د وړتیاو او هغو ستونزو په اړه چې د کرکټ افغان لوبغاړي ورسره مخامخ دي تازه څرګندونې کړې دي. په داسې حال کې چې د افغان ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو په غبرګون کې د افغانستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره د لوبو د احتمالي بایکاټ اندېښنې پر ځای پاتې دي. د ملي لوبډلې مشر روزونکی جاناتان ټراټ وایي افغان لوبغاړي پوهیږي چې په هیواد کې مسایل پر سم لوري نه دي روان، خو دی زیاتوي چې د افغان لوبډلې غړي زړور خلک دي. ښاغلی ټراټ له بی بی سي سره په یو مرکه کې چې لنډیز یې رویټرز خبري اژانس خپور کړی دی ویلي دي افغان لوبغاړي د سم او ناسم ترمنځ په توپیر ښه پوهیږي، خو دوی په یو نازک وضعیت کې دي. افغان لوبډله د چمپیونز ټرافي د لوبو په لړۍ کې نن د انګلستان له سیالي لوبډلې سره مخامخ کیږي. د برتانیا د پارلمان لسګونه غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر تعلیم او کار د طالبانو د محدودیتونو له کبله د دې لوبې د ځنډېدو غوښتنه کړې وه. ټراټ وایي افغان لوبغاړي هڅه کوي چې افغانانو ته خوښي راوړي. دوی سخت هیجان لري، زړور دي او ویاړي چې خپلو خلکو ته خوښي ورکړي، خو دوی په دې هم پوهیږي چې په افغانستان کې ځینې مسایل پر سم لوري نه دي روان. ښاغلی ټراټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د لوبډلې توپ وهونکی پاتې شوی، په دې مرکه کې وایي زه د نړیوالو اندېښنې وینم او خپله هم اندېښنه لرم، ځکه زه هم لوڼې لرم چې هغوی کرکټ کوي. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د چمپیونز ټرافي د لوبو له لړۍ مخکې له افغان حکومت د کرکټ له نړیوالې شورا او لوبغاړو سره خبرې کړي او زیاتوي چې په دې لړۍ کې له افغانستان سره لوبو ته به دوام ورکړي. ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته. دریم شروع شوه د چهونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سخت اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه غواړم چې خونکو ته زر تر زره خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم خپل وخت جوړ او روغ بیا زابل ولې تر غنډه ولسوالۍ کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی. دا رب مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی ولې دی په ما خدمت معلومات نشته. واجی ورکل کې پدی افتہ کې درکو پدی افتہ کې اول ورځ ورته ویل سم جوړ څل بیا شو څنګه خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو نو اوس به درې میاشتې کې پیسې وړي دي ځنه نو کارګر دی ورپ مسکینان دي بیرزبانی به وکړي چې د زما ژخت لري ځای ورسو.
السلام علیکم و رحمت اللہ سنگ خیر کوٹ پولیس والے کی خراب خبر مسولین خراب مٹر کی مزہ لاکھ باور بارانو نے بارخ میں بےخی خراب ہوئی دکھنی مٹر لاکھ گس رستہ نا بل پتا وطن کی مٹلی پنکھار نہ کی مجھے شاگی طرح خیش بیٹھلی پنکھار کی خاطر نستدان خواست دی دا مسولین سے شیودانا خاطر